د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پروتو خنډونو هواري تجمن دی. زلمی خلیلزاد پر نو وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو شویو افغانانو څخه د 1200 مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوي دي. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبو شویو بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوي او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ټکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وټړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 30 منیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشې کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږدول دي. بلخوا د متحده ایالاتونو پوځ روسیه تورانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیه هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیه دا تور پرون پورې کړ. پر روسیه دا تور داسې لګول کیږي چې په لیبیا کې ښکېل خواوي د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله ښایي یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لمړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لمړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چارج هم نیولی دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچه موټرونو کې 14 کیلوګرام چارج د دې ولایت ګربز او زازوی ولسوالۍ ته قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو ډیر شمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چارج ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرام چارج چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرام خيخي د قاچاق مخاوني ولا. د کابل امنیه قمندانی ویان فرداوس فرامرز ازادې رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرام خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونی ولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونی ولا. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کا نشي ګولې چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او دونی ورسته پی خداده چی پاننگرهار ولایت کی تر 200 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرام چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو په یو کور کې 60 کیلوګرام چارس ونیول. د نشې موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنې لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړی دي.
بنامه پوست کرونا ډیپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشي مواد سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیف سره مرکه لرو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی نو هغه تل خلق ده علما و خبرو تا گوگ نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم آوری ده رئیسی.
خزی، او خزی، چی ری؟
چوائی دلته یم.
اوس پرونه ده نشیم و واد پر کارخانو بانی ده عملیات و ده نکولو پا موضوع بانی پیل کوو. ده کورنی چار وزارت وای چی؟ امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي رادیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهراني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخښه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایی بریدونو مصر ډیر مرسته کوله، خو د سولې خبرو د عملاتړ ځانمن کړ. د هوایی بریدونو وستر دلی دي. موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنی ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنۍ شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنۍ او چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه د نشي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې له ځنګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالاتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخي د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوخت. خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا وایرس لامله د جوړ خفقان موضوع سیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې عمله هغوی سګریټو او نور نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي. خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفقان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخپریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده. د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکول ته مخه کړی ده.
مبتلا به مې مرض کورونا شوم.
زه د کورونا په ناروغي اخته شوم. که په خوا به مې په ورځ کې 15 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یو داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کورونا
هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغي تر اخته کېدو وروسته پیښیږي کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستورزه چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي نشي موادو ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشي موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک بڅرنه کې راټولېږي او نشي کوي. څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپل هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودی نشي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشي موادو په تېره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که یکی
زمر سیلنی شی چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي ورسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دي په دې ځانونه کې رواني ناروغي ډیرې دي. دوهم کرنتین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډیرې لیدل کیږي او باید په دې اړه څیړنې وسی.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنتین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغي پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دینی عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه شي نو یو ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازم خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلا بیلا برخه بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کې چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیره اسانتیا باندې دی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی. د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي. د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته به د خپل غږ پورته کې په دې حق لباندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دار چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډیری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي. ډیری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي، هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده، دی د علما اکرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دی یا خطر چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي، او ډیری مخدراتو کې داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي، کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي، ولی الله تبارک و تعالی ولدین خامخا پختنه کوي. که علما غواړي چې خپل غاړه خلاصه شي، مسؤلیت ادا کړی وي، دی به د ټولو منکراتو تر څنګ د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبه، لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي، دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کار وکړي. معلمان، استادان، هغه ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په همدغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کی که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي، کله کله د په وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري، دغه خپله شورا خلک دی به یو قطعنامه ولري، دی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې، په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدراتو کې یا هر منکر داسې یو شی دی چې یوازې دولت به مکلف نه، هر مسلمان دغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلورو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د هزار کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاج محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
سوای کرونا واجه
وو کرونا واجه دی ځوانو یاره شلکلن به و
نو دا چا ثابت کړ چې په کرونا اخته شوی دی
څو ورځې کېده چې ناروغ و په شفاخانه کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کرونا نیولای دی
نو څنګه په اخته شو
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل معتاد څخه کرونا ورغلی ده کاکا څه خبره ده ولې دومره وارخطا شوې
دا خو ډېره بده شوه لکه چې زما هم کور تباه شو زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي خزی او خزی چیری
چوایا دلتایم دادی راغلم چیرا تویل
اکرم چیری دی
د باندې وتل دی ولی خیریت دی
خیریت لکوم شو بابا
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
اوس می دی یو ځوانی مرګ زلمی مړی ولید سخت غم جن کړم
ولی ځوانی مرګ سوی وو
کورونا نیولای وو
نو دا خبره چې تر اکرم پورې څنګه را یاد سو
تر اکرم پورې ذکر را یاد شو چې هغه ځوان هم عملی وو
نو دا مریض خر چته راتلای شي په عملیان پورې څاړه لري
ځکه چې عملیان په دې نه جوړی جرخته کیږي
نو دا به څه کوو زموږ ځو خام د ایروینو عملی دی
زما هم دغه اندېخ نه ده ټول ورځ په مردارو لختو کې له معتادینو سره ایروینس کوي
که خدای مکرې و عملی هم په دې ناروغي اخته وو زموږ هلک هم دا ناروغي راتلای شي
رښتیا هم چې ډېر ژر په اخته کېدی شي
که خدای مکرې نه وو څه به کوو
نشه به مل نه کړي دې غم لړلې کرونا به وژلی
خوله دې په خیر خلاصه وه دا خبره دې څنګه په خوله راځي
نو خو رښتیا وایم
بل چې هر څه وایه زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې اوس دا راته وایه چې څه وکړو
په کور کې به یې بندي کړو خو بله چاره نه لرو
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ کله چې خلاص وو بېرته هغه دی وو او هغه یې نشې وې د کور هم ورک شو
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم نه په زور کېږي او نه په نصیحت ښه اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي
اکرم هم پرون ډېر وارخطا وو ویل مور ډېر ډارېږم چې کرونا مې ونه نیسي
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زمونږ خبره ومني
نو څه به ورته ووایو
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کرونا معاینات کوو ډاکټر به نصیحت ورته وکړي کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني
دا هم ښه خبره ده ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازے رازے مہربانی ہو گئی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام رازے رازے پر دغه مخ مخ چوکي کې نه
سمد کینو
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین عملی دی
خا خا
خلک وای چې عملیان ډیر ژر په کرونا اخته کیږي دا خبره رښتیا ده
او دا خبره به خیر رښتیا ده
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب زه څنګه وکم
تر ټولو خلاره خدا ده چې نشه پری دی
نو نشه پری کول خونه دوم راسانه خبره ده او نه دی وی ورځی کار دی هغه به بیا ورسته ګورو
ډاکټر صاحب اکرم سم خبره کوي هغه به بیا ورسته ګورو اوس یوازې دا لار راوخه چې هلک کرونا وننیسي
یو لار ایدا دا چې له نورو معتادینو سره دی نکینی بس په خپل کور کې دی قرار کینی
روین به څنګه شي
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري خو د نشې علاج کیدی شي او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم وروسته به بیخي پرېږدم
آفرین بچیا دغه خلاره ده اول له نشیانو څخه ځان لري کا وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.